دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
لوستونکې سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ یا انسجام ادارې اوچا په خپل یو ریپورت کې ویلي سره د دې چې په افغانستان کې اوس د هغو خلکو شمیر چې د سخت لوږې سره مخ وو کم شوی، خو بیا هم 2023 میلادي کال تر مارچ پورې به 15.8 میلیون افغانان په لوږه کې ژوند کوي. د پاکستانی رسنیو د ریپورت لمخې ټاکل شوی چې طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اړیکو د ښکولو په منظور د طالبانو د حکومت د قندهار د والی مولا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی پراتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د دواړو لورو ترمنځ د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په سر اړیکې ترنګلې شوې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع د وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد ویلي چې په 2023 میلادي کال کې واکته د طالبانو د بیا رسیدو وروسته د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا په شو بریدونه کې تر ټولو زیات تاجکستانی او پاکستانی وسلوالو برخه لرله. محمد یعقوب مجاهد د یک شنبه په ورځ مرغوم په لسمه په کابل کې خبریالانو ته د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال ویل چې د داعش د ډلې بریدونه په تیرو 2 میاشتو کې 95% کې کم شوي، عملیاتي شبکې له منځه تللي، رهبران او د خونړۍ بریدونو طراحان او د تخریبي شبکو مسؤلین یا وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن ناوړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په شمول د دغه ګوند یو شمېر مشرانو د کاندیدۍ اسناد رد کړی دي. د متحده ایالاتو پاوز د یک شنبه په ورځ د مرغومې په لسمه ویل څرخي الوتکې په سره بهیره کې د یمن د حوثي یاغیانو درې کښتۍ ډوبې کړي. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانې یا سینټ کام په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه کښتیو کې سپرو یاغیانو پر یوې اکمالاتي کښتۍ باندې برید کړو. اعلامیه زیاتوي چې حوثیانو د امریکا د پوځ په ترخیلو تکو هم ډزې کړې وې. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې د شنبه په ورځ د مرغومې په نهمه د سوریې په ختیځ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 30 ایراني پلاوي ملیشې وژل شوي. د څار د اداره وای لتر لگا نه هوای بریدونه شوی او ممکن چې اسرائیل وکړي، او اسرائیل تبصره نه دا کړي. 15 تنه د سوریه، 4 د لبنان، د حزب الله د ډلې غړو او شپږ عراقیان او 8 تنه نور د ایران اتباو. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر علي د ایکس په ټولنیزه شبکه لیکلي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د داعش له ډلې سره د تړاو په تور په لسګونو شکمن کسان نیولې دي. 109 د شک لاندې کسان ونیول شو. د دې جملې نه 20 کسان په انقره او 2 تنه په استانبول کې نیول شوي. پر یوکرین د روسیې د پوځي یرغل وروسته د اروپا په معاصر تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوکرین د ارتودکس یوناني فرقې کلیسا د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن د لویدیځې نړۍ په پیروي د ډسمبر په 15 ولمانځه. د متحده ایالاتو د سرشمیرنې ادارې د معلوماتو له مخې د نړۍ نفوس به د 2023 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه 8 میلیاردو ته ورسیږي. د دغه ادارې د ریپورت له مخې د نړۍ نفوس سکال 15 میلیونه زیات شو. په متحده ایالاتو کې د نفوسو د ودې کچا 0.35% وه. په ټول نفوس کې 1.5 میلیونه خلک زیات شو، چې په دې توګه به په 2023 میلادي کال کې د امریکا نفوس 3.5 میلیونه وي. تنخوا ملي عوامي ګوند د شنبه په ورځ د مرغومې په نهمه د برېټانیې په لوټن ښار کې د پښتنو د ملي او سیاسي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي 50 ترین ولمانځه. او د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 1402 لمریز کال کې د هیواد په 1400 ولایتونو کې له 1,09,000 اکر زراعتي ځمکې نه 1,400 میټریک ټنه وریجې لاسته راوړل شوې. د خبرونو پای.
د د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وای وخت د طالبانو د رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټولو شو بریدونکو کې د تاجکستانی او پاکستانی وګړو کار اخیستل شوی. په موکړی د رپورت ته
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد وای چې په تیرو سه باندې دوه کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې بیا وخت ترلاسه کړی، ډیرو تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو د دېشت ډلې په لیکو کې په دغه هیواد کې د طالبانو په وړاندې په بریدونو کې برخه اخیستې ده. ښاغلی مجاهد د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالان ته په تیرو دولس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې د دېشت ډلې بریدونه په تیرو دولس میاشتو کې د تیر کال د دولس میاشتو پرتله پیزلوی پیسه کم شوی دی. مولوی یعقوب مجاهد ادعا وکړه چې تقریبا د داعش وسلوال ځپل شوي او ټولې عملیاتي شبکې له منځه تللي دي.
وخت د اسلامي امارت له رسېدو وروسته چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او لسګونه نورې ژوندۍ نیول شوی.
د طالبانو د حکومت د پاو وزارت سرپرست ویل چې د داعش ډلې په بریدونو کې د تاجکستاني وسلوالو د ګډون وروسته په دویمه درجه کې زیات شمېر پاکستاني وسلوال طالبانو د حکومت په خلاف په عملیاتو کې برخه اخیستې ده.
همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع شکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نورې ژوندۍ نیول شوي دي. موږ له هغو هیوادونو څخه چې بهرني شریر عناصر د دوی له لارې افغانستان ته را داخليږي په کلکه غواړو چې خپل زمینی او هوایي سرحدات په جدي توګه کنټرول کړي او پرې نږدي چې افغانستان ته د دوی له لارې شریر عناصر را داخل شي.
مولوی محمد یعقوب مجاهد د طالبانو د حکومت په وړاندې د خپل وسلوالو مخالفانو مخالفت پاړه ادعا وکړه چې د هغوی حضور یوازې ټولنیزو شبکو کې دی او زیاته یې کړه چې هغوی په افغانستان کې د پخې د ایښودلو زیان نه لري. مولوی محمد یعقوب مجاهد همداشان په افغانستان کې د سړي تښتونې د جنایي ډلو پاړه هم ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې دا ډلې له منځه تللې دي. د طالبانو دفاع وزارت سرپرست په دغه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو څخه پاتې شوو وسلو پاړه ویل چې دا وسلې ټولې خوندي دي
په مسؤولو لاسونو کې دي او د خوندیتوب لپاره زیات اقدامات ترسره شوي دي او په خپل اورګانونو کې سبسوي دي او ترڅنګ یو مستقل کمیسون ایجاد شوی چې په عمومي توګه دغه ټول وسایل لزان سره سب او خوندیتوب یې تضمینوي. دا کمیسون ټول هغه وسله، مهمات او د شپې دوربینونه او نور وسایل هم لزان سره سبتوي کوم چې لفتح مخکې د اسلامي امارت مجاهدینو لزان سره درلودل. ځینې جهتونه چې ځینو ډلو ته د وسلو د لاس ته ورتلو ادعاوي کوي دا ادعاوي بالکل حقیقت لري او محض پروپاګاندا.
خاګری مجاهد ویل چې هیڅ چاته د اجازه نه ورکي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادو په خلاف وکړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دېش په بریدونو کې د پاکستاني وسلوالو د ګډون په اړه د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې پاکستان حکومت په پرله پسې ډول د طالبانو څخه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو لخوا د دغه هیواد په خلاف د افغانستان د خاورې د کار اخیستلو په خدي ونیسي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې نه یوازې آزاد فعالیت او خوندی پټنځایونه لري بلکې په دغه هیواد کې د امریکا او ناټو ځواکونو څخه پاتې شو وسلو ته هم لاسرسی لري. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش د ډلې د ځپلو ځای دا په داسې حال کې کړی چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د دسمبر په شلمه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښ له منځه وړلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي او د ده په وینا د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادو ته د داعش د راخیدو خطر شته دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيبي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
په پښتونخوا کې یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی غواړي چې خپل کاروبار خپل وطن ته ورسره یو سی، خو زیاتوي ستونزې بیخي زیاتې دي او په خپل وطن کې بهر کاروبار بیرته لسره پیلوي. خدای نور ناصر د ځینو سوداګرو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړی.
د ده ټول کاروبار همدا دی، خدا چې لسیزې ژوند او کار یې همدلته کړی، اوس ورته خپل وطن ته تلل ګران او ستونزمن ښکاري. دی وایي که په دې وخت کې وطن ته ستنېږي، دغه وړوکی کاروبار یې هم خرابېږي.
اصل کې خبره ادا ده سرجی، چې د دې ځنه زو لګه یو سړی چې مسافر بل ملک ته ځي، په دې چې ټول عمر هم د پاکستان کې تیر شو، هلته زو لګه یو سړی نابلده سړی چې هلته لاړ شي، د سر نه کاروبار د صفر نه شروع کی تر سره پورې، تر څو چې مونږ هلته خپل کاروبار برابر وو کنه، دا ټول سره سرمایه به مونږ خوړلی. تا خو غواړو ولې ونه غواړو، خپل وطن هم دی، خو مونږ غواړو چې لګه مونږ ته وخت ورکړي، کم از کم د عوام سره د حکومت سره مونږ ډیر ښه وخت تیر کړی، ښه عوام نه خوشحاله، حکومت نه خوشحاله، دومره ښه سړیتوب ښه رویه مونږ سره کړی دی، په دې آخره کې مونږ نه غواړو چې مونږ خفه کړي.
خو هغه افغان کډوال چې دلته یو لوی کاروبارونه دي، هغوی تر دوی هم زیات له ستونزو سره مخامخ دي. که ځي کاروبار یې خرابېږي او که نه ځي د پاکستان حکومت یې نه پرېږدي. هغه چې دلته یې کاروبار نشته، هغوی ته هم ستنېدل ځکه ګران ښکاري چې وایي سرپناه لا نه لري.
ورته هر مشکلات هم شته دی، چا کور هم نشته دی ډېرو خلکو، ځکه چې ډېر کسان دلته پیدا شوي دي، دلته شوي دي، کور یې نشته دی، بې کوره دي. نو بس دغه مشکلات یې نو اولی نه غواړو، خو ضرور به غواړو، خو آخر به هم څه غواړو. او کین انشاءالله چې بر حکومت هم مخ په وړاندې الله روان کا، خو دستي چې یو سړی نوې کډه وکړه کنه، نو دوی ته به خامخا څه نه څه مصیبت وي.
تر هغه وروسته چې په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو پر ضد د عملیاتو اعلان شوی، یو شمیر افغان سوداګر وایي دوی له خپلو کاروبارونو سره خپل هیواد ته ستنېږي. خو زیاتوي هلته یې باید د ستونزو د هوارې لپاره واکمن لو سلا ګامونه واخلي. خدای نور ناصر، امریکا جان، پېښور.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
وروسته له هغه چې متحده ایالتونو او برتانیې تیره میاشت د فلسطینیانو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله د یهود مشتو خارګوټو د افراطي اوسیدونکو په وړاندې د ویزو محدودیتونه وضع کړل، امریکا غږ د اردن سیند لویدیځ غاړې ته سفر وکړ څو له یو شمیر ځایي اوسیدونکو سره خبرې وکړې. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د بحری قواو په خوانی پوزي ډیوډ سټین له خپل کورنۍ سره یو ځای د اردن سین په لویدي زغړه کې په اسرایلی خرګوټي اتامار کې ژوند کوي. نو موري په 2002 کال کې د سیمه تر غلې دی. نو موري هغه سوري خولې خار کوي چې په میمیاش کې هاوره خرته نګدې له خپل میرمنې سره د موټر چلولو پر مهال د فلسطینیانو له خوا په مرمۍ ووښتل شو.
The term settler violence.
د خرګوټي د اوسیدونکو اصطلاح اوس په اورسپانو کې لوی سلیک دی. دا ماته ناوړه ښکاری. شپږ میاشتې مخکې پر ما او زما پر مېرمنې برید وشو، څلور مرمۍ په ما ولګېدې. دا تاوتریخوالی دی.
متحده ایالاتونه او برېټانیا د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د بریدونو په غبرګون کې په ډسمبر میاشت کې د یهود مشتو خارګوټو پر اوسیدونکو د ویزو محدودیتونه اعلان کړل. سترین او د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو ملاتړی وای د خارګوټو اسرایلی اوسیدونکو د فلسطینی توتريخوالو عمده هدف دی او نړیوالې رسنۍ اکثریت وختونه خبره کوي چې د یهود میشتو خارګوټو اوسیدونکو پر فلسطینیانو بریدونه کوي د بشری حقوقو د ډلو او د ملګرو ملتونو د وړاندې شویو شواهدو لمخې اکثریت توتريخوالي د اسرایلیانو لخوا شوې دي د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د 2022 کال لپاره څه خراب دي خو د اردن سین په لوی دي زغړه کې د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو په بریدون کې شپږ سو نه 50 فلسطینیان ټپیان شوې دي په داسې حال کې چې متحده ایالات هڅه کوي د ویزې د محدودیتونو لپاره د یهود میشتو خارګوټو پر اوسیدونکو فشار راوړي چې تاوتریخوالي بند کړي دغه خارګوټو اوسیدونکو وایي چې د اسرایل حکومت د غوی د خوندیتوب لپاره کافي هڅې نه کوي امریکا غاک هم د هر براچ خارګوټي ته سفر وکړ استی انیف د دوه اسرایلی عسکرو مرده چې روان کال په هواره کې په یو برید کې ووژل شول هغه د اکتوبر د ومی راهیسی د یهود میشتو خارګوټو د یو شمیر اوسیدونکو د فکر په اړه وایي
نحنو متپللیم چې اخشاب
مون دعا کوو حکومت اوس پوښوې دي چې مون غواړو د ټولو هغو کسانو په وړاندې جګړه وکړو چې غواړي مونږ وژنې
د یهود میشتو خارګوټو اوسیدونکو هغه اسرایلیان دي چې په 1948 کال کې لشپګورزنې جګړې ورسته د اسرایلو لخوا د اردن سیند لوی دي ځغاړي په نیول شو یو سیمو کې میشت شوی دي نړیوال قوانین وایي هیوادونه په نیول شو یو ځمکو کې کورونه نشي جوړولای خو د ریګاوم په نامه د یهود میشتو خارګوټو د یوې نړیوال غیر دولتي موسسې مشره نایومی کان وایي اسرائیل د ځمکو د آبادولو حق لري هغه وایي ملګری ملتونه او د بشري حقوقو ډلې واقعي تصویر نه وړاندې کوي او اسرائیلي چارواکي کولای شي چې د فلسطینیانو د ډیرو تاریخوالو شواهد وړاندې کړي
اسرائیلي چارواکي نه غوړي چې د يهودانو د تاریخوالو په اړه معلومات خبر کړي ځکه دا ښه کار نه دی زمونږ نه خوخیږي او نه هڅو نه غوړو چې ورته څه وکړو
امریکا غږ د اسرائیل له حکومت څخه پوښتنه وکړه چې ولی معلومات نه خبروي د اسرائیل حکومت په جواب کې وویل د اردن سین په لویدي زغړه کې د پولیسو د معلوماتو لمخې د فلسطینیانو په وړاندې د یهود میشتو خارګوټو د اوسیدونکو تاریخوالي د اکتوبر د ومی راهیسی څلويخ سلنه کم شوې دي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندې سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندې سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رپ و راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز در نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ری بلشه
د اسرائیل او حماس د جګړې وروسته د نړیوالو رسنیو سره سره په ځای رسنیو هم تمرکز زیات شوی دی چې دوی څنګه د جګړې پوښښ کوي کرستوفر هارمن د ترګرډلو لخوا د رسنیو د کارولو په اړه د کتاب لیکوال دی هغه امریکا غږ ته په امریکای کې ویلي چې په نړیوالو رسنیو کې زیاتره تمرکز د ټولنیزو رسنیو په کارولو کېږي خو د حماس ټلی راډیو او د ټلویزیون رول ته ډیر کم پام شوی موږ د خاغلی کرستوفر هارمن سره مرکه کړې
ډیره مننه ستاسو د وخت نه لومړی راته د خپل سیډرې خپل کتاب د موندنو پاړو وای چې تاسو د سخت دریز ډلو د خبرونو پاړه کړې دي
یس ایم زله ډیرې مدیره حصے له هغه رسنوي سره علاقه لرم چې د اروپا کو ترهګرو ډلو له خوا چلیږي دا هغه څه دي چې زه فکر کوم امریکایان یې له پامه غورځوي او لکه څنګه چې اوسنۍ جګړه د اکتوبر په میاشت کې پیل شوه زه په هیدم چې په حقیقت کې د الاقصی رادیو او د حماس د الاقصی تلویزیون په اړه هیڅ پوښښ نه شوې. رسنوی د ټولنیزو رسنوی په اړه ډیر خپوخ کړی دی، مګر دوی د حماس د ډلې د دې لوی رسنوی په اړه خاموش دي، کوم چې حکومت لري او پوز لري او رسنوی هم لري. نو په حقیقت کې د حماس ډلې محمد دیف د اکتوبر په 8 نیټه په رادیو او تلویزیون کې د جګړې اعلان وکړ. دا سټیشنونه د شلو کلونو راهیسې روان دي. دا خورا مهم دي. د الاقصی رادیو په 2004 کې پیل شو او تلویزیون سټیشنونه مخکې لدې چې حماس د 2008 کال په جنوري کې مشهور ټاکنې وګټلې جوړ شوې دي.
موږ ته د دې رسنیو د اهمیت په اړه هم وایي چې د حماس او حزب الله په سر ډلې کاروي.
دا خورا رښتیا ده چې نورې ډلې دا ډول رسنۍ د خپل پیغام د خپرولو لپاره کاروي. نو حزب الله په دې ډګر کې مشهور او اوس حماس هم رادیو او تلویزیون لري او دا خورا مهم او اغیزمن و او اوس نړیوال شوي دي. ان کله چې دا سټیشنونه ختم کړل شول نو دا یو ځل بیا راپورته شو، ځکه چې دوی په اسرائیلو د برید پلان درلود. همدغه ډول ټي ټي پي د 2010 کال د مخه د مولا فضل الله په نوم یو مشهور خبرونکی درلود. ان هغه ته د راډیو مولا نوم ورکړل شو. په ورته ډول داعش هم ډېری راډیوګانې او رسنۍ لري.
ولې دا ډلې په داسې وخت کې د راډیوګانو کارولو ته ترجیح ورکوي چې ځوانان اکثر په ټولنیزو رسنیو تکیه کوي؟
دا جالبه ده چې موږ فکر کوو چې د تخنیکی پرمختګ سره به دوی زړه میډیا پرېږدي، نو که چېرې یوه ډله د تلویزیون کارول پیل کړي نو دوی به یقینا راډیو پرېږدي، او که چېرې تاسو ټولنیزې رسنۍ ترلاسه کولی شئ نو دا به شاید د تلویزیون څخه غوره وي، ځکه چې دا متقابل رسنۍ ده. دا ډول دلیلونه سم دي، مګر دوی زړې رسنۍ نه پرېږدي. دوی اوس هم چاپي شیان خپروي، ځکه چې دا د دوی لپاره ګټور دي.
او تاسو څه فکر کوئ چې د دې ډلو د خپل تبلیغاتو لپاره د رادیو په سي رسنۍ کارول څومره ګټور وي؟
هغه مقاله چې ما څېړلې دي په منځنۍ ختیځ کې د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ وړاندیز کوي چې دا سټیشنونه کافي لاسرسی لري. تاسو پوهیږئ که تاسو په بهرنیو رسنیو باور نه لرئ، یا تاسو پوهیږئ چې تاسو د نړیوالو رسنیو نه ستړي یاست، که تاسو د حزب الله تلویزیون یا راډیو یا د حماس خپرونې ترلاسه کولی شئ، تاسو ممکن دا غوره کړئ، او دا یو ډول سیاسي پیوستون هم کېدی شي، او له همدې امله خلک غواړي دا کار وکړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
سکل د لومړي ځل لپاره په یوکرين کې کریسمس د دسمبر په 25مه نیټه ومنځل شو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په اوکرين کې د کریسمس شپې ورځې دي. واسل مارکيف کریسمس ته تیارې نیسي.
دبره
دوی لپاره په اوکرين کې دا درې متره لوړه د کریسمس دودیز ونه ده چې د کثرت سمبول دی.
دا ونه تقریبا له درې سوه کوچنیو ټوټو څخه جوړه شوې ده. هر کال دا ډول ونه جوړوي چې دی دوخ نومیږي.
د کریسمس په ورځ ځانګړې ونه د ښار په څلورلارې کې کیښودل کیږي چې د رخصتګانو پیلیدو په معنا ده. خو په 2023 کال کې د روسیې د نفوذ د له منځه وړلو لپاره د هیواد د هڅو د یوې برخې په توګه د کریسمس ونه د جنوري د شپږمې نیټې پر ځای د دسمبر په 24مه په دې ځای کې کیښودل شوه. سیمیز راهبان د کریسمس د لمانځلو لپاره نوې نیټه سمبولیکه ګڼي په تیره د اوکراین د وسلوال ځواکونو لپاره.
لا د مخه تیر کال د جګړې په لومړۍ لیکه کې کریسمس د دسمبر په 25مه لمانځل شوی. د جنوري په 8مه نیټه یې دښمن هم لمانځي. ډیری په دې پوهیږي چې نړۍ یې هم په بل ورځ لمانځي. د اوکراینی مدافعینو لپاره سخت ښکاري.
د ډلې د کریسمس ونه د فرانکو ملي کتابتون او موزیم ته راوړه. دا ځای د فرانکو هاوس په نوم هم یادیږي. ایون فرانکو په شلمه پیړۍ کې وتلی اوکراینی لیکوالو. هر کال په اوکرين کې د تاروندوی ډله د پولند او سلواکیا له پولیس څخه له خپلو سیالانو د سولې څراغ ترلاسه کوي. خو وروسته دې چې د کرسمس د لمانځل نیټه بدله شوي، دوی سلګونو ځایونو ته د سولې څراغ لیږدول لپاره ډیر کم وخت لري.
معمولا د څارندوی ډله څراغ دوه دریو کلیساګانو، روغتونونو، روزنتونونو او یو شمېر ښوونځیو ته لیږدوي.
په اوکراین کې د ټولو سختو شرایطو سره سره بیا هم خلک د پیړۍ مخکې په څیر کرسمس لمانځي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
له دولسو کلونو راهیسې په پېښور کې میشت 22 کلن نجیب الله د غالیو د وینځلو په کارخونه کې کارګر دی او په شل زره کلدارو افغانستان کې میشت خپلې کورنۍ ته نفقه لیږي.
معاش میګیم، غالی میکنیم، جلد جان هیچ چیزم نمیشه، 4000-5000 میشه. اینجا چیزی هم کل قیمتی است. اینجا هم بیرون برآمده نمیتونیم، چیزی که زندانی واقعیم. کارتم پلیس هم برای میگره بیرون برآمده. شش نفر در خانه هستیم، پدر مادرم هست که تموم ماش مرا به زور تیر میکنه، هیچ تیرم نمیکنه.
دا یوازې د نجیب الله د ژوند کیسه نه ده، بلکې شپږویشت کلن صلاح الدین هم د بیروزګارۍ له کبله له فاریابه پېښور ته راغلی. وایي په افغانستان کې د میشتې خپلې دیارلس کسیزې کورنۍ چارې سنبالوي.
د اینجا 3000-4000 ماش میته به افغانستان روان میکنم، دا اونجا هیچ چیز نمیشه در مقابل افغانی. بازم دا اونجا کار نست، مجبور هستیم که دا اینجا کار میکنیم. اعضای فامیل ما تقریبا 12-15 نفر هستیم در یک فامیل. 3000-4000 میته هیچ چیز نمیشه، بازم مجبوری است دیگه، دا اونجا هم کار بار نیست.
دا بیا محمد سلام دی چې د ورته ستونزې له کبله پاکستان ته راکډوال شوی. وای د اسنادو د نه لرلو له کبله خپل ماشومان له ځانه سره کارخونې ته راولي څو پولیس یې ونه نیسي.
ما د افغانستان مهاجر شدم د پاکستان. اینجا مال خدا هفتان اولاد دارم، 3000 ماش دارم تنخوا، 10000 خانه کرایم است، نمیتونم رسانه، مشکلات زیاد است. این مشتکارم میارم از خاطر پلیسا، کارت ندارم، سند ندارم، هیچ چیز ندارم، از مشتکارم میارم و میبرم در خانه، پلیس نگیره گفته. از خاطر از این مشتکارم میارم، مکتب نمیتونم مانده، رسانه نمیتونم، مشکلم هست. 10000 خانه کرایم و بیتم 20000 میمانم، 20000 برق بین میاره، گاز، پیسه گاز میاره، پیسه آم میاره، نمیتونم اینا رو در مکتب بانم.
په دې ځای کې لسګونو نور افغان ځوانان له ورته ستونزې ښکار دي او د اسنادو د نه لرلو له کبله د بې برخلیک ژوند سره مخ دي.
دا کارګران چې د افغانستان څخه دلته د کار کولو لپاره راغلي دي په کلدارو تنخوا اخري، چې پرې د دوی ورځنۍ اړتیاوې هم نه پوره کیږي، خو بیا هم د ښه راتلونکي لپاره هیله مند دي. موسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.